نه چې واردیږي هغه باندې کو هغه کړه ډاکټران چې وي مجوز یا واکن ډاکټران نه هغوی ته دی غوی روختونونه او کلینیکونه او د شان وروتړو او هغه کسان چې وي واکن ډاکټران دی وي د عامه روغتیا د وزارت نه اسناد لري هغه رجستري هغه ته اجازه ورکونه د دغه سکتور د خصوصي د اتحادو یو وظیفه هم همداده نو په دې باره کې اوس خو ما مخکې هم تاسو ویل چې متاسفانه په افغانستان کې خو اوس داسې صحیح کنټرول تر اوسه نه درغلی چې ټول هر څه معیاري کې حتی بعضي آرایشګران دي آرایشګران دي د سلمانیان دي دوی هم بازار کې چرته لیزر اخیسته یالته لګولای ترازه خال درته است کوم توروالای درته است کوم مګر دوی په دې نه پیږي چې دا لیزر څومره ساید افیکټ لري څومره نقصانات ورکړي او څومره خپل دغه شخص څومره نقصانات لري چې دا استفاده کوي خو دغه د پاره زوس او منګه او دغه بورډ او دغه اتحادیه او د وزارت فاتحانه په همکاري باندې کوشش کوو چې په افغانستان کې هر سړی خپل سر تبابت تپرینګدو
مننه ډاکټر صاحب کورمو ودان په دې لښ تاسو خپل کارونه کې بریالي شئ او کوم کسان چې غواړي د جلب په برخه کې په ځنګړې توګه د مخ کولا لپاره هر ډول دوا تر لاسه کړی یا تداوی وکړي متخصصینو ته مراجعه وکړي که څه په دې برخه کې پنړي کې د پوستکي د خلک لپاره د مخ د خلک قیمتونه ډېر لوړ دي خو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب یې ونه کړ په افغانستان کې لا هم ارزانه دي د خبرونې په دویمه نیمه کې به ورشو د واکسینونو د ارزښت په اړه باندې به د نوریاس نوري مرکه لا ډاکټر صاحب سره ورو چې هغه د چولي واکسینونو مهم دي او باید واکسین وشي په دې ورسره خبرې کړې دي په دې سره به خبرونه باید ورسو ډاکټر صاحب له تاسو نه لري مننه او کور مو دان چې وخت مو پرې خو د خبرونه کې سره ګډون وکړي
د واکسین لنوم سره تقریبا موږ او تاسو ټول آشنا یو روغتیا پالانه د جون ژغورنې او وسیله بولی او ډیری واکسینونه هم په هماغه لومړیو کې نیوی زیګیدل ماشومان ته د دې لپاره ورکول کیږي چې د مختلفو ناروغیو په وړاندې هغه خوندي یا په راتلونکي کې د اخته کېدو خطر کم کړي دا چې په افغانستان کې کوم واکسینونه د کوم ناروغیو په وړاندې په تیر ماشومان ته ورکول کیږي مسریت څومره دی او کومې د لاسرسي وړ او د روغتیا په عامه پروګرام کې شامل دي د دې او له واکسین سره د تړلو نور موضوعاتو په اړه مو نن د واکسین یو متخصص ډاکټر چې ډیر کلونه د عامه روغتیا په برخه کې د مسول چارواکي په توګه هم دندې تر سره کړې دي ډاکټر اجمل پردیس ته بلنه ورکړې ده ډاکټر صاحب د ازادي ملما د خبرونه ته خراغ لاست که په پیل کې په خپل ځان اوریدونکو ته اروپي جنې تاسو چیرې زیږیدلې یاست لومړنۍ ثانوي او لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي مهرباني
بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم ډاکټر اجمل پردیس ده زما زوکړه په د دې سودو ولسوالۍ د ننګرهار ولایت په سیمه کې شوې ده زما لمړنۍ زکرې محمدي صاحب زاده او ثانوي زکرې مې په پاکستان کې کړې دي او بیا د کابل طب څخه د ام ډي په درجه باندې فارغم او بیا روسته د غینا په مختلفو اورګانونو کې مې دندې تر سره کړې دي زما لمړنۍ دند د پرایمری هیلث کیر په بخش کې و چې په ننګرهار کې د وقایوي طب په بخش کې تقریبا 13 کاله مې اغیسره کار کړی دی او بیا تقریبا 15 کاله په مالیجی بخش کې د پانتون روختون د ماشومان او د سانګې تخنیکی مسول په صفت مې د اروپאי نړیواله شبکې سره چې په هغه وخت کې هیلث نت انټرنیشنل لومیده د اغیسره مې کار کړی دی د ماشومان او د لپاره بیا 15 کاله د ننګرهار اتحادیې رئیس پاتې شوم اغه د وروسته په کال 2013 کې د پی ایچ ډی برنامه په ډاکټرا په خاطر باندې جاپان ته لاړم په ټی ایم ډی یو یا ټوکیو میډیکل ډینټل یونیورسيټي کې زما داخله وشو متاسفانه چې دغه ډاکټرا مې نیمګړې پات شو په جاپان کې سونامي و نو دغه سونامي د وجنه زما صحی حالت متضرر شو بیت افغانستان ترالم همدارنګه په پبلک هیلث بخش کې مې دوه ډیپلومې چې یو د لندن سکول اف هایجین ټاپیکل میډیسن لري او همدارنګه په وس یو بل برنامه یو 15 کاله مخکې د فیلډ اپیډیمیالوژي په بخش کې ما یو کلن برنامه هغه تر سره کړ. بل خاصه پبلک هیلپ په بخش کې د کال 2012 نه تر دې د مپورې د عامه روغتیا وزارت لپاره د یو ادارې لخوا چې د هغه د سی ڈی سی یا سنټرز فار ډیزیز کنټرول اند پریونشن لخوا تبلی د هغه لخوا نه مشاور پاتې شویم په نېشنل یو سی یا نېشنل ایمرجنسی اپریشن سنټر کې د پرهداتو د لپاره د پولیو د ناروغي د مخنیوي په غرض باندې مسول پاتې شویم او وس هم د ماکینګ دی وی ادارې لخوا نه چې سپورټ دی د بی ایم جی ایف لخوا نه کیږي ګیټس فاونډیشن لخوا نه کیږي ز وس هم د پولیو د برنامې لپاره مشاورې باندې
دغه لکه در سره لتبصره علاقه پیدا شوله
د ډیر ماشوم توبه کله چې موږ ماشومانو او د ماشومان سره بم لوبې کولې نو په هغه وخت کې زما مینا دا و یو هغه تاریخچه پرته ده چې زما مور لړم چې چلې و او زه ډیر کوچنی وم هغه سره شفخانه ته لاړم او کله مې چې نالته خدمات ولید او د شفخانه هغه ماحول مې خوښ شو ډیر کوچنی وم چې کور ته لاړم نور کوچیان سره مې چې لوبې کولې نو اکثرا په لوبې کې ما د ډاکټر تمثيل کوو ما هغه وخت زما د تب سره مینا و او د الله ناراضیم چې خپل هدف ته رسیدل
ډیر ښه. تاسو په خپل خبرو کې ویل چې تر ډیره مو فعالیت عام روغتیا په برخه کې کړی کراشو ده د واکسینونو برخه ته چې تاسو هم ډیر وخت واکسینونو ته ځانګړی کړی ده په عمومي توګه کله چې د واکسین نوم اخیستل کیږي واکسین څه شی دی اصلا او څنګه کار کوي؟
زه باید په عامیانه اصطلاح تاسو ویم چې واکسین خپل نیم ژوند موجودات دي دا چې درته ویم چې د ساختار لمخنه واکسینونه مختلف ډولونه دي یا ضعیف کړل شوی میکروبونه دي یا د منځوړل شوی واکسینونه دي او بیا د دې هغه کم بخش چې مرست تولیدي هغه د منځوړی د دغه موجوداتو او بدن ته ورکول کیږي او بدن هغه د اجنبي په شکل یا د یو بیگانه په شکل پیژنیو دا غي په مقابل کې ریاکشن یا عکس العمل خي او دا عکس العمل په نتیجه کې د هغه خستون کې په بدن کې د معافیت یا د قوت د بل خاصه ناروغي په مقابل کې چې د هر ناروغي واکسیني دا غي په مقابل کې بدن خپل ځان توان او طاقت او معافیت او قدرت
لري. ولی واکسین مهم دی د ماشومان لپاره د لویان لپاره حتی
دا څه چې واکسینونه اصلا ژوند جوړي فرض مثال ک واکسینونه هغه په اصطلاح سره اسیب پذیرو کسان چې اکثرا ماشومان دي او هغه ته ونشي نو د مړینې او د امراضو د تولید سبب کیږي. واکسینونه د پبلک هیلت نظر لوړ مهاله یا طویل المدد تاثیرات لري خصوصا دغه واکسینونه چې د میلیونونو ماشومانو په کال کې د ژوند ژغورنې او د وقایي سبب کی. همدارنګه مهرباني
کوم ناروغي دي مهم ناروغي چې بله
لازم هغه لازم یو جهانی ګټې دي چې کال په کال د میلیونونو ماشومانو او هغه کسان چې مساعد دي د ناروغي په اخته کېدو باندې او د هغه واکسین ورته وشي نو د ژوند ژغورنې سبب کیږي. دویم د پبلک هیلت او د صحت عامه مصارفات کمی یعنی که یو مرض کومه او تاسو په نظر کې ونیسو لکه تور زیړی په یو کس باندې تقریبا تر یو میلیون افغانۍ پورې هم لګښت راځي اما واکسین ډیر کم مصرف ده او کاغه هر څه ژر د ولادت نه وروسته ماشوم ته وشي نو په تیر عمر کې د لیور سیروزس یا او د لیور یا د ینی یا زیګر په کانسر باندې نخته کیږي. نو دا د چې واکسینونه چې دي د صحت عامه مصارف کموي. دویم خبره دا ده چې واکسینونه په ټولنه کې د جمعي یا اجتماعي معافیت سطح لوړی چې موږ غیته هرډ ایمیونټی وایو او په دې له طریقه ډیر خلک هغه خلک چې واکسین شوی دي او هغه ډیر لږ خلک چې واکسین شوی نیوي حتی هغه لږ خلکو ته هم د واکسین شوی خلکو ګټه رسیږي او هغه په مرزونو باندې ناخته کیږي.
دغه د کتلوي معافیت موضوع کې کتم شو چې تاسو ویل ټولنه کې تر څه فیصد پورې باید دغه کتلوي معافیت په ټولنه کې رامنځته شي چې تاسو هغه واکسین بریالی وبولئ یا هغه ناروغي نور د وانګری چې نور د خبرېدو مخنیوي شوی؟
هغه واکسینونه چې د عام روغتیا وزارت لخوا په کلینیکونو کې وړیا خلکو ته ورکول کیږي، که د دېغه د پوښښ سطحه د 90% څخه لوړه په ملي سطحه او په ولایتي سطحه تر 95% الته منګه دغه پوښښ ولرو یا کوریج ولرو، منګه خپل ټولنه په اصطلاح سره معاف کړی ده او په ناروغي باندې به
کولی شي. د څو مهمو ناروغیو یادونه وکړي چې کیدای شي د واکسینونو لارې مخنیوي وشي.
مهم واکسینونه چې د عام روغتیا وزارت لخوا په وړیا توګه ماشومان ته لګول کیږي، مثلا د ولادت نه هر څه ژر وروسته د ولادت نه منګه د توبرکلوز واکسین ماشوم ته کو چې د سل یا نری رنځ د ناروغي څخه وقایه کیږي، منګه د تور جړی هغه اول صفري ډوز ورته ورکو چې دغه په تیر عمر کې د یعنی یا د زیګر د کانسر او د هغه د سیروز چې یو خاصه اصطلاح ده چې هغه هم د کانسر شکل لري د هغه څخه وقایه کیږي. بل منګه د فلج واکسین صفري ډوز ورکو او نوې زیګدني ماشوم ته چې دا هغه دی، به هر څه ژر په یو میاشتنی کې من ماشومان ته 15 واکسینونه ورکو چې عبارت دی ل ډیفتیریا خو جبای ورته ویل کیده او ډیر خلک د جبای د وجنه بړشوی دي. منګه استاد سي تقریبا تلويخ په 20 کال د مخه د دې او د ریکونه ډیر زیاتو او ډیر خلک زمنګ کوچنیان د دینه مرشيوي. بل د تور ټخلي یا پرچوسس ناروغي ده چې په دغه 15 واکسینونو کې شامل ده. تیتانوس زد واکسین ده، تاسو پوېږي هغه مند چې د ولادت د زخمونو له طریقې انتقالیږي، هغه مند چې په تیتانوس باندې ولادت نه وروسته اخته کیدل د عامه اصطلاح کې ویل چې دغه پیران وهل ده او شنه شوی ده او شخ پاتې ده، اوس د دې وقایه کیږي. همدارنګ بیا د کی هپاتایټس بی یا د تور جړی واکسین هم شامل دی چې هغه صفري ډوز او دای اول ډوز دی چې په 3 ډوز باندې کیږي. او بل واکسین چې په دې کې شامل دی د 15 کې هیموفایلس انفلوئنزا ټایپ بی دی چې تاسو ګوري هر کال کې په دې په ملیونونو خلک په زکام باندې اخته کیږي دغه میکروب له وجې نه په ټولنه کې چې مشتول لري دغه ماشومان د دینه وقایه کیږي. یا په 9 میاشتنی کې منګه د میزل یا د شری واکسین تطبیقو اول ډوز او په 13 میاشتنی کې دویم ډوز د شری منګه ورکو چې دغه د دې یو ډیر ساري ناروغي ده، وایرسي ناروغي ده چې منګه کولای شو چې د دې په ورکړې سره د سینې بغل څخه د سلاټ څخه د سترګو د رندې دو څخه د انسیفالایټس څخه چې د دماغ د نش التهاب دی او همدارنګ د دغه واکسینونو په تطبیق سره په ټول نړۍ کې د مړینې کچه
بل دغه واکسین
چې موږ په سیستم کې لرو د اسهالاتو ضد واکسین دی، روټا وایرس موږ ورته وایو، روټا وایرس واکسین دی چې د اسهالاتو په مقابل کې وقایه کوي. او بل ډیر مهم واکسین پکې پی سی وی 13 یا نوموکوکل کانجوګیټډ واکسین دی چې بل خاصه د هغه ټپټوکوکس لوجنه چې وروسته پاتې هیوادو کې لکه پاکستان، افغانستان، هندستان او د سي غریبو هیوادو کې لا هم د دې واقعیت ډیر دي. نو د دغه پی سی وی 13 لکه بل کم سینه بغل چې رامسته کیږي د ډیر لس نو څخه د دغه په ذریعہ باندې مخنیوی کوي. دغه خوشبختانه ټول د عام روغتیا وزارت لخوا د یونیسف، دبليو ایچ او، ګایوی چې د دینه باید په مننه سره دغه واکسینونه تر اوسه پورې افغانستان کې په وړیا توګه ماشومان ته زموږ ورکول کی.
همدا واکسین د افغانستان د واکسین په ملي پروګرام کې شامل دي؟
بلی، او دا کم نمونه چې ما واخست دا ټول د ماشومان لپاره شامل دي، حتی دا د لویانو لپاره هم حتمی ده. فرض مثال د عام روغتیا وزارت دونه بودیجه نه لري یا نړیوال دونه بودیجه نه لري چې لویانو ته وکړي، او نور نړی کې د پی سی وی 13، هپاتایټس بی، تیتانوس دا ټول نارینه او ښځینه دواړو ته پورته کیږي. بله. او ډیر لوړ لګښت لري.
بله، یو بل پولیو یا د ګزند د ناروغي پر ضد واکسین نو په افغانستان مغه هواد دی چې پکې د پولیو ډیر په حساب شوی دی د پاکستان تر څنګ ک راشو د پولیو او شر ناروغي هم ویل کیږي د خبرېدو خطر ډیر زیات د کوم واکسین نه دی او کچره ماشومان د دغه ناروغي پر ضد واکسین نشي تپیږي.
زما تاسو ته وایم چې دغه پولیو ناروغي منګه د ډیر ارزانه چې ورکړم ډیر اسانه ده او منګه ورته اورل پولیو واکسین یا او پی وی یا د خلیل لارې د پولیو واکسین دی چې په کمپاینو کې منګه ورکو. نور نړۍ پولیو محو کړی ده او صرف افغانستان او پاکستان دغه دوه هیوادونه دي چې په نړۍ کې وځ هم د پولیو وحشي وایرس یا میکروب پکې جریان لري، سرکولیشن لري. خلکو ته سوالم دا دی چې هر میاشت کې کمپاین ولې منګه مختلف د پولیو د وایرس د گردش په مقابل کې مختلف میکانیزمونه او مختلفې کړنلارې لرو. منګه په محیط کې د پولیو د پاره د ککړ محیط څخه سامپل یا محیط نمونه اخلو او هغه کې معلومه و چې په دې کې د وحشي وایرس موجودیت شته او کنه. همدارنګه هغه ماشومان چې د 15 کلونه د 0 متر 15 کلو پورې کم عمر لري او دفتن د دې لپاره فرض مثال د خپې نرم فلج او یا فلج تا ورته نخې نخانې پیدا شي کده هر عمل لکولې منګه دغه ته ایفی یا یو مشکوکه پیخه د پولیو په نظر دی ته ګورو او د دغه نمنګ نمونه اخلو او دغه په لابراتوار کې معاینه کوو او د هغه په نتیجه کې منګ ګورو چې د پولیو ده که د غیر د پولیو نه دغه ماشوم په مرض باندې اخته شوی ده. او زمنګ د وجه نه چې کم نړۍ ته غواښته ده د پولیو د مرض د انتقال په خاطر تاسو ګوري چې وس په جرمنی کې د قندهار نه یو جینوټایپ یا جینټیک یا وراثت دغه میکروب د پولیو چې په جرمنی کې وسوس په چاپیریال کې تثبیت شوی ده هغه د افغانستان نه وو. د مرزونه سرحد نه پیژني نو موږ باید پولیو لکه نور هیوادونو غوندې محو کو تر څو په دغه ناروغي باندې موږ نړۍ ته ګواښنه او موږ هم
بله مننه ډاکټر صاحب پردیس. کراشو د واکسینونو د ساتنې موضوع ته واکسینونه خو معمولا ساړه زنجیر کې وساتل شي څومره دا مهمه ده د واکسین لپاره چې باید په سوړ ځای کې واکسین وساتل شي او آیا په افغانستان کې ګران نه ده په تیرې بیا لري پرتو سیمو کې
په دغه بخش کې الحمدلله زه تاسو ته وایم چې بیا د نړیوالو نه د ګوینه یونیسف نه دبليو ایچ او نه او مختلفو ډونرانو نه چې په دې کې جاپان دی مختلف هیوادونه اروپایي هیوادونه دي چې د افغانستان سره تر دې دمه پورې مرستې کړې دي او یو غښتلی قوي کلچین یا د سردخونو په لرلو سره زمن کم واکسینونه چې په نړیوال ستاندارد په معیار سره برابر وي منګ دلته په افغانستان کې په ملي سطحه دغه یو سرتخونی لري چې په خاصو معیاراتو سره برابر دي او واکسینونه چې منګ ته د خارج ناراضي اکثرا په هوایی میدان کې هم منګ سرتخونی دي د پر لرو د عامه روغتیا وزارت او د میدان هوایی نه تر مرکزی کلچاینه پوری یا نشنل ملی کلچاینه پوری هم په خاصو شرایطو موټرو کې چې هغه خاص ټمپریچر یا درجه د تودوخه لري چې واکسینونه اکثرا نیم ژوندۍ ژوندۍ موجودات دي چې د مثبت 2 تر مثبت 8 درجه سانتیګریډ پوری ساتل کیږي. دسی واکسینونه منګل لرو که د ټمپریچر لوړ لړ شي هم د منځزي بې کیفیت کیږي که د مثبت 2 درجو نه ټیټ شي هم د منځزي. نو خوشبختانه دغه سیستم په لرلو سره بیا د دې نه نېشنل نه حوزو ته د حوزونه ولایاتو ته او د ولایاتو نه ولسوالۍ ته د ولسوالۍ نه تر هغه محله پورې خوشبختانه موږ ډېر قوي سیستم لرو امکانات لرو. حتی زمانه غ دقیق کال هیر دی چې د مختلفو هیوادونو یو نړیوال سروې وشو په شاو خواسیو کې افغانستان په کولچین سیستم کې او د واکسینونو په محافظت او ساتنه کې اول مقام ترلاسه کړ او دغه سرټیفیکیټ واخیست.
دغه تاسو ویل چې واکسینونه چې له بهر راځي له بهرنیو هیوادونو راځي، ای ټول واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له بهر یا بهر کې تولید شوی دي او که خپل په افغانستان کې هم اوس واکسینونه تولیدیږي،
ځان تضمن نه چې په پاکستان او په نورو نږدې هیوادونو کې هم تر اوسه پورې زیات تعداد واکسینونه د خارج نه راځي او بیا د نږدې همسایه هیوادونو د واکسین د تولید څخه هغه کم نړیوال اروپایی او نور هیوادونو نه چې موږ ترازی زمونږ ډیر معیاري او سټانډرډ واکسینونه دي. بدبختانه افغانستان تر اوسه پورې د دې جوګه شوی نه دی چې په خپل د نن په هیواد کې واکسینونه جوړ کړي.
آیا دغه واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له کارول کېدو مخکې آزمویل شوی او خوندې دي؟
الحمدلله هغه واکسینونه چې ګټه یې د ضرر نه زیاته نه وي هغه د روغتیا نړیوال سازمان تایید نه لري او په برنامه کې خصوصا په روټین ایمینایزیشن کې یا په کتلوي معافیت کې نه معرفي کیږي. نو کوم واکسینونه چې افغانستان ته راغلي دي او تطبیقیږي خوشبختانه ټول نړیوال سازمان سرټیفیکیټ یا تصدیق نامه او د خوندیتوب تصدیق
لري. تاسو د ګټې ویلې جانبي عوارض د کوم یو ډیر زیات دي؟
دا کوم واکسینونه چې موږ په افغانستان کې لرو موږ یو سیستم لرو په نوم د AE5، موږ یو ټریکینګ سیستم لرو په نېشنل ریجنل ولایتي په تاته باندې او واکسینونه فرض مثال د لګ جانبي عوارض چې موږ ماشومان ته کو لکه تبعي نيسي بعض ماشومان کې نور خارښت اپسي دانه او هغه اختلالات چې عاجل ست ضرورت ولري خوشبختانه د دغه تعداد یا دقیق امار موږ سره تر اوسه پورې ثبت شوی نه دي چې واکسینونه شدید اختلالات ډیر زیات ولري. نو موږ ټول واکسینونه از منګه سیفون دی او د غلګ اختلالات نمونه لکه تب زکام شکل حالات ماشوم نارام شي جاړي یا فرد مثال ماشوم خیرنی نو منګه د واکسینونو د پټګیټ کې الکول ځکه نه استعمالو چې دغه الکول خپل دغه واکسین د منځ وړي. نو کېدای شي دا غي صحي د منتنوالي لوجنه کله چې حالت زر کیږي د اپسي یا دانه د دې سبب شي. نو دغه اختلالات په کشته په لوړه کچه اختلالات هم شته دي چې شدید ایمرجنسي او انافایلکټیک شاک او کانولژن او یا پر مثال جټکی او دا شان وي چې خوشبختانه موږ د دې پیسي
بله راځي. یو بل مهم موضوع ته په افغانستان کې د واکسینونو په وړاندې یو څه غلط معلومات هم شته. ټولنه کې داسې انګیرنه موجوده ده چې دا یو بهرني هغه ده او نه پوهېږم په تېره بیا د پولیو په ارتباط باندې چې اکثرا ماشومان ترې پاتې کیږي په ټولنو کې ځینې غلط روایتونه هم شته. خپله د عام روغتیا وزارت یا کلینیک کونه یا نور څه کولای شي چې خلک یا کورنۍ پر واکسینونو باندې باور وکړي چې واکسین ډیر مهم جز د ناروغۍ د مخنیوي لپاره؟
زه تاسو ته وایم چې د دې ترشا نور لاملونه هم شته. اول عمده لامل دا دی چې تاسو خبرې چې افغانستان د تعلیم کچه زمونږ ټیټه ده او ډیر زر افواهات باندې عمل کوي. مثلا ډیر خبرې دي واکسین حلال حرام او بعضی موضوعات نور دي او خو که په دینی لحاظ سره ورته نظر وشي هم الحمدلله د سکم شی چې هغه د دین له نظره معنا ولري نشته. لکه یو آیت شریف زتا استویم چې ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، که څوک یو ژوند ژغوري په تحقیق سره د ټول نړۍ ژوند دی وژغوري او دا هغه توکي دي چې ژوند جوړي او د خیر سبب کیږي. دا یو مسله. نو زمونږه ستونزه دي کې چې زمونږ د ټولنې د تعلیم کچه ټیټه ده. یو دویمه خبره دا ده چې مونږ اوس هم په ټولنه کې آگاهي د پاره چې خلک پی پورا پوی شي. زه تاسو ته ویلی شم حتی زمونږ ډاکتران په دغه بخش کې په واکسینو بخش کې معلومات دقیق لا تر اوسه نه لري. دا اختصاصي معلومات دي او هر چا چې کومه رشته انتخاب کړې دي په هماغه رشته کې غرق دی، هماغه پسې مصروف دی او په دغه بخش کې هم باید معلومات ولري. دا ځان ته د هغه کسان چې مونږ د دې لپاره د عامه پوهاوي لپاره ګمارلې دي، دا ځان ته د هغې کار نه دی، دا د ټولو ډاکټر صاحبانو کار دی. حدیث شریف دی چې هر مسلمان ځان لپاره څه خوښي د بل مسلمان لپاره هم باید ترجیح ورکړي او هغې ته خوښ کړي. نو تاسو باور وکړئ چې زه خپلو بچو ته په وخت سره فرض مثال د تور جړی واکسین په اولو سلیری ساتو کې زور کوم او د دې اولو سلیری ساتو ګټه دا ده چې په 50 کلنۍ او 60 کلنۍ کې ریسرچونو تحقیقات خودلې دي چې دغه ماشوم بیا د ینې په سرطان باندې یا د زیګر په سرطان باندې او په سیریوسس باندې نښته کیږي.
تاسو یادونه وکړه چې د ټول افغانستان په ساته به ګرانوي، خو کراشو د ته چې په لری پروتو سیمو کې اکثرا ناروغي هم ډیره خبريږي، روغتیاي خدماتونو څخه تقریبا یو څه به برخې دي، هم دي اکثرا لری پروتو سیمه. په دغه لری پروتو سیمو کې کورنۍ څنګه کولای شي چې واکسین ته لاسرسي ولري؟ دغه مهمو واکسینونو ته
دلته دوه مسایل دي. یو مشکل دا دی چې زه په زغرده او په واضح ډول ویل شم چې د صحي خدماتو په توزیع کې ناانډوالی یا بې عدالتي اوس هم شتون لري. دغه ټول کلینیکونه او روغتیایي مراکز اکثرا د ولایاتو په مرکزونو کې ډیر زیات دي او اوس هم من په افغانستان کې لری سیمه لرو چې الته روغتیایي خدمات نه ارزه کوي. زما توصیه او سپارښتنه عام روغتیا وزارت ته ده او بیا نړیوالو موسساتو ته ده چې هغه سپینې ساحې په ګوته کې او هلته د روغتیایي خدمات خلکو ته ورسي. د روغتیایي خدماتو ترڅنګ الته د ټولنې د اګاهي کچه د لوړ ترسو د واکسینو په اهمیت باندې خلک پوه شي، دغه یو لار. او دویمه خبره دا ده چې په تدریجي ډول کمنګه د افغانانو د پوهې کچه اوس 2015 کال دی د 2000 کال سره مقایسه کو، هغه د ټولنې هغه ډیر تعلیم والا افراد چې ډاکټر صاحبان دي د دې مقایسه کوم د هغه وخت سره الحمدلله ډیر ستر تغیرات پکې راغلي. نو دغه په مرور د وخت سره د ټولنې د اګاهي کچه چې څومره لوړیږي په هغه عمره دغه خندونه د واکسینو په مقابل کې د نورو نو د وقایي وړ ناروغیو کچه کمیږي او د خلکو اکسس او لاسرسي زیاتی.
معمولا د پولیو په ارتباط باندې کله چې د پولیو کمپاینونه پیلېږي د واکسینو ګرځند ټیمونه هم فعالېږي. د ګرځندو ټیمونو رول تاسو څه ډول ارزوي په دالره پروتو سیمو کې؟
دا کمانه د څه پښتنه شوی چې فرض مثال د واکسین د ورکړې ستراتیژي غانې څنګه دي؟ زه تاسو ته ویل شم چې منګه ځینې واکسینونه لرو چې په کلینیکونو کې یعنی په کلینیک کې دننه ورکول کیږي او زمنګ واکسیناتوران په روغتیایي کلینیکونو کې د کلو باندو ته لرو پروتو سیمو ته د پلان مطابق ازي او هلتم او ټریچ واکسین دی. دا یو برنامه ځینې ناروغي دي چې هغه د خپراوي او د نشرې دوه ډیر ستر قوت لري لکه پولیو. تاسو وګورئ چې په موهید کې یو سامپل که مثبت شي معنا دا چې په ټول هیواد کې د دې مرض د خپراوي ګواښ شته. نو دا غیر د پاره د عام روغتیا وزارت او د همکارو موسساتو ستراتیژي کمپاین دی. میاش په میاش کمپاینونه کیږي د پلان مطابق او هغه یو کیس د پاره په جمعي توګه په اصطلاح سره ریسپانس یا عکس العمل د واکسینو په ورکړې سره ورکول کیږي چې باغی کې رضاکاران دي، باغی کې عامه پوهاوی کسان دي چې د خوا کور په کور تلل او ستراتیژي بدله شوې ده په نوم د ماسک تو ماسک یا ساحه په ساحه زی او الټا واکسینیشن کې چې د کور په کور واکسینیشن کوونې شي. نو اوس هم زه تاسو ته ویل شم چې کوم هدف چې د عامه روغتیا وزارت ټاکلی دی ما د لپاره تخنیکی لحاظ سره ناشونه دی چې دغه هدف ته چې پولیو مرض د افغانستان څخه محو او نابود شي او د دې هغه کوم لګښتونه چې دلته په پولیو باندې کیږي هغه په نورو بخشو باندې راتلونکي کې وشي. زه اوس هم دغه ګواښ په افغانستان کې وینم.
ډاکټر صاحب اجمل پردیس ک په اخر کې تاسو په خپل سپارښتنه لري په تیر بیا د واکسینونو په اړه او کورونا ته څه غواړي وای مهرباني
زه یو ځل بیا کولو ډاکټرانو باندې غکوم چې درنو ډاکټر صاحبانو هغه ناروغي و د پاره چې د عام روغتیا وزارت په چوکاټ کې واکسینونه شته چې موږ هغه ته واکسین پریونټیبل ډیزیز وایو او مخکې نمونه واخیستل د الله په